وي څلوريزه شپګيزه او همدا منډه څنګه کیږي دره ته تشریح کوي.
زمنګ دواړه بیٹسمنان چې دغه کې ولاړی د توپ دګر ته وحل لپاره ولاړی یو په خیل اسمان دی منډه وهي بل په چپ اسمان دی منډه وهي. دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي یو ډیره ټکر ونی کی کله چې منګه دغه زیته نابینا نه وي ور مخامخ کو دغه موډ چاپیریال چې کدو د دین نقشې وته منګه ورکو او دغه د نقشې په واسطه باندې کو د شخپل حرکت کې وخل ذهن او سوچ چې کنو دی په ماغه موخت باندې کنده میدان چاپیریال چې نابینا د طبيعت د خپل نه مو هیڅ دا ته موږ تشریک کو دی او بنا په واسطه باندې چې دغه نه قدمونه کې ساده د ختمیږي په دلته به ټول ویګل ته بل وېکټه ولاړ یعنی په لندو کې د کډ سیوی موږ د چاپیریال د میدان چې کوم دی دغه موږ یو بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص د نابینا دی موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه ته موږ ټریننګونه ورکړي دغه د واسطه باندې د میدان تر روانه کیږي او نابینا ډیر په جرأت سره د کول شي چې منډو کې او منډه استعداد هم لري
او څومره پیخیږي چې دوا نابینایان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي.
یار ما خو چې د دوه دولسم کال د لو حکومت د خپل شاګردان د کوم کیندي د زغ په دې خاطر معلومات مو فتونه معلوم کړی یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل اسمان د منډه کې بل ته ویل ته په چپ لاس باندې منډه کې خیل اس باندې منډه کې چپ لاس باندې نو هغه کرم نو مخامخ کیږي بل سره ټکر امکانات د هیڅ کلم نه کیږي.
دا هلکان چې له تاسو سره راټول شوی دي د تاسو له کوم خلکو نه غوړه کړی دي؟
زه خو د سیبه چې د خطیز ولدیونو کې د نادینیان د فرض ذات خوایي او مکو هاوی زموږ پروګرام د افغانستان د فدرال کمیټي په مالي ملاتړ باندې زموږ ته وړم او شاګردان لرم سب سنټري لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګرد د ټول شاګردان د فرال ټولګي او ما شاګردان د فرال بیت او تو په د افغانستان د فدرال کمیټي په همکارۍ ورکړې دي او هغه د سرځامل تې مو هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کوم د دې نزد په تو نتیجه نه چې مثال زموږ کولر د سونو شاګردان تکړه دي لغوان کې سونو شاګردان تکړه دي اپونی ګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي بیماری نه یو شاګرد روغ واسه مو دغه تیرا ولا مو لوبته چې میدان کې په منډو باندې راول څو راګینا په منډه ریلی شي هغه ته پوری د ټلیفون چې کرکټ د پاره نامه ده کی
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي لموره نابینا پیدا شوې دي کورسته د جګړو یا نور حوادثو په نتیجه کې نابیناین شوې دي.
پوهیږي محترمه چې الله جل جلاله دې خو دغه ماشين بون کې افغانستان کې د مولدیت لرونکو واګورو یو ماشين لګیدلې دي او روز ځنه مولدین زیاتی ګوروردي کې اکثره چې دی ورو نه کلابین مولدین دي او ډیر کم د بوت پښمیر باندې ما سره مدرسات نه دي نو ټول دې سيدي خو الله جل جلاله دې دغه ماشين په افغانستان کې ودري او نو د افغانستان کې الله جل جلاله مولدین نه صدقه ټول دې سيان دي وروره.
د ختیز ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر او د هیواد په کچه د نابینایانو د کرکټ د تورنمنت تنظیمونکی عبدالغنی بشردوستو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د دې د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ رادیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سخ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورت او د دې سیالۍ له دوه تنو ګټونکو سره مرکه اوري.
تر ډیره دغه د ناول داستان جمال خان د وخت غ پیش بیانې دا کتاب دوه برخې لري خو هغه تاریخي پیش بیغم تاریخونو راخسته وي.
تما نه غواړی چې زه خشم از څنګه خشم تا په سخنوم تتلی تبي نیولم.
په پکتیا کې د معالی موسیقي له وسنی حالت خبريغو لاندې کایت ک وخت نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کو همایون واد د تیرې ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
د هنری او فرهنګي سیالیو په غټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په دروښتمه نیټه د هنری او فرهنګي سیالیو هغو غټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغه مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوسل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او ننداري هم وړاندې شوې. دا پروګرام په روسي برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خبرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنې سیالۍ له دوه ګټونکو سره مرکې هم اوریدلی شي. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرینه سوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسې مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغېدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثر ننداري ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثر او لاسي محصولات ننداري ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د ننداري ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلرویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نور آل زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابری خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره راغونډ شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی، هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بیلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلالتماب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا یې دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده، جلالتماب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بل اساسي اړتیا وي هغه پوره کړي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې لپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلی افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه و او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ و او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې واغ وخت د دوه خوخي او د نور خوخي ورته د افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازو د دې وړ وګڼو چې ونازول شول، او هغه څوک چې نه نازيږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم د جوړجاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتماً باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت ده. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قناعت مسله هم یو خواته پریدو، د اثارو د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوې میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او کچیر مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل اثر تیر کو، په اخر کې کوم اثر ته جایزه ورکو، هغه به د دې وړ وي چې موږ په نړیواله سطح باندې هم ښکار کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمر د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله لوری دی. نوری صاحب د شعر برخې ته ورزو، او د شعر په برخه کې ګورو چې کوم دریو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باکر د شعر په برخه کې نوموړي لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شعر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی، او درې مقام محترم بختیار تلاش ته. په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس ورشو د داستان برخې ته، او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو دوالی نو بیا درته نو په خپله معلومات کې. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی بادغیسی البته دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو دو ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه ویاند ماری مطمئن ده، نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله د نو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او وزیر صاحب نه خپل ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها، او ورپسې محترمه نسیمه جلال او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو دو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلاش شعري ټولګي درداباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدی صاحب مبارکي درته وایم، په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیث کې یو څه راته ووایاستئ، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیعي خبره ده، یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی، که ځوان، که لوی، که سپین ږیری، که نارینه، که ښځه، خامخا هغه پر روحیاتو باندې مثبت اغېز ده کوي او خوشحاله کېږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زما وروستی ناول د بغدادي پیر په نوم باندې، دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه لیکلو وخت را ونیوه. یو سه کال دیارلس سوه شپږ نیوم لمریز کال د حمل په میاشت کې دغه چاپ شو، او دا تر ډېره دغه د ناول داستان جمال خان د وخت هغه پیش بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی و نیکه په نوم باندې، چې هغه د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو، فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې د بغدادي پیر په ناول کې تر ډېره ما کوشش وکړ چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هېواد سره مینه، پرمختګ، او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا د دغه د پاچاهۍ د مات علتونه ډېر خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغه خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز ته جاسوسي کول، او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت را پاچاهۍ را وپرځي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده، او د پیر په جامه کې د افغانستان یوه برخې ته راغی، او دغه فعالیتونه او دا څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده، او د پاچا پر ضد یې راوپارول. دغسې یو داستان
احمدی صاحب، په دې داستان کې د جاسوس په ارتباط باندې کومې لیکنې سوي دي، د فعالیتونه څه دي، د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو، او د ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل لا بدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې وي، هغه تاریخونه راخیستې وي. ډېره استفاده ځمې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ و لغه نم ډېره استفاده وکړه. دې تر څنګ مې نور تاریخونه، نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ولوستل، ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، نو هغه تخیل ده دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید په مستندو پیښو باندې ولاړې. نو دغه کتاب دوه برخې درلودې، یو خو دغه د امان الله خان په اړه د هغه وخت په اړه باندې دغه پیش چې ما راخیستې ده، له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه، او بل طبیعي خبره ده ناول تخیل ده، ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي. دغسې یو څوک، یو جاسوس چې فرض په یوه ټولنه کې په یوه هېواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې له مخکې ډېر معلومات اخلي، دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د تر سواد، تر سطحه د آګاهۍ پورې. دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغسې د اعتبار په خاطر باندې، د خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی، او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې لغه عصري وسایلو ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. همدغه ډیوید جونز ده، هغه وخت فرزند پکتیکا په غرونو کې د دغه سی وسایلونو استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران به و. خلک فرزند لاؤډ سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه والا هلته به خلک اطرافي خلک و، د دم تعویز دعا لپاره به ورته راتلل، هلته به یې خپل مشکلات ویل، یو بل نمونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه، دغه غږونه به پورته هم دغه ډیوید جونز اورېدل. نو کله چې بلته ورغی، د به فرزند د خلکو نومونه اخیستل، فلانه یې په خیر علی هغه نفر به حیران سته، اوس خامخا پټې ور معلومې دي. همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ و، او ناول یې همدغه خصوصا تاریخي ناول.
بیا هم مبارکي درته وایم. کورومه ده
منن تاسو نه منن.
تلاش سے تاثر کلے وہ اسٹڈی میں شی
سلام تاستا زادے ریڈیو ٹول اور درن اور ادن کو تھا
تلاش سے لگ سنگ چھ منگو سم واور دل چھ تاسی سکال دے اطلاعات فرہنگ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم ترلاسه کړي، لامل څه ولې تا د غوره شاعر جایزه ترلاسه کړې؟ ستا په شعر کې څه داسې و یا تا محسوس کړي یا نور محسوس کړي؟
ولاز خو داسې دقیق دوی هغه له معیارونو خبر نه یم، خو یو څه وخت مخکې خبر شوم چې اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردم ریاست د جوایزو پروسه په لاره چې بیا ما خپل کتاب دردآباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کوم ټاکه د دوی معیارونو پر زب فکر کوم په هر مریض کال کې د چاپ شوی شعری ټولګې لپاره وي دا به بیا ګوري ټاکی به یل د معیارونو ځانګړې لري، خو زه فکر کوم چې تر ډیره به دوی دا په نوي غزل یا په نوي شاعرۍ پسې ګرځي او په نوي شاعرۍ کې نو طبعا نوي خبرې پکار دي او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم خای زما شاعری نوي خبرې ولري، خو دوی به پکې لیدلې یو څه به پکې پیدا کړي.
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نوېواله یعنی څه؟
زه یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روحانه شي. مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم، درد یا باد شم ګور تغاړ ور کړم، تل یخنه نه یخ پږي کینی سي زله ګرمه نه ور تغاړ ور کړم، او تل هواونه لاسونه ډک کړی زه د خبرو شور تغاړ ور کړم، زه د شهید نشم پادت شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم. کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پارادوکس هم شته، نوې خبره پکې دا ده چې د غزل اغه نوې رنگ پکې پاتې دی. مثلا خواني شاعری داسې و چې کبه د غزل اغه نورو محتویات ته پام نه کید، نو یوازې په یو موضوع روانو. دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنه نه یخ پږي کینسې زله ګرمه نه اور تغاړ ور کړم، ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې دی چې زه د شهید نشم پاتې دی شم چې په ژوندونی مور تغاړ ورکړم. کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې،
یعنی هغه د روان زمان هغه غنخوال اندی راخستې دي، لکه د اوس وخت کې چې مونږ ګورو چې وژنې کې یو څنګه څنګه حتمن هر څوک یو هیله دار لري چې زه د شهید نشم پاتې دي شم چې په ژوندونی مور ته غاړه ورکړم.
زبو سنتي ټولنه کې تر ډیره دا چې مثلا د یو چا په کورنۍ غړې وژل شوی خو اتمی بنور ورته، البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي کوي چې زه خو شهادت خو وښو. خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده، خو د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندونی په تدریجي ډول مرګ ویني، دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده. کنه
تلاش سب یو شمیر زموږ په خوانیو مشرانو شاعرانو چې اوسې موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو، اوسې موږ شعرونه لولو، موږ تدریسو، په تخبرخي کار کوو. اکثره زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي، مثلا خط پر مخ ته سنم راغی یا سپوږمې شو په حالکه، یا دي تورته نور شعرونه، هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوسم دوی کاری. په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه پکار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي؟
تر ډیره خو په عمومي ډول له هنرمند لپاره پکار دی چې د اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي، لوی یا سم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي. مثلا زه د یو شاعر بیت وایم، ممتاز اورگزی بیت داسې دی چې یارانی خو په ګلو مانو خېسته دي د کارټن کمیس په ګونځو مزیدار شي. کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کارټن را واخلي دا د یارانی لګلو مانو سره تشبیه کی. هنرمند ته په کار دی چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کی او هر څه ته یو نوی رنگ وګوري. خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې. مثلا دغه د شهیدی دا چې ما پتیر خپل څو بیتونه کې ویل خې دا مثلا دا څه نوی چې د چا ورته پام چې څوک دي خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري. کنه خود بدلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم، پرې د چا غمور چې مې دا غولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا هغه زما پارارتي لري. زوم چې دا سي نوې خبرې په وشي، نوې خبرې ډېرې دي، خو صرف هغه شیری قری هغواړي.
زموږ یو شمیر په خوانیو شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي، هغه ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره. مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شیری کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړی شي، دغه روحیه تاسو څنګه؟
ولا دا روحیه تر ډیره ښه ده. اوس مثلا ک یو هنرمند دا خپل ژوند هنر لپاره وقفې دا تر ټولو ستر قرباني ده. کنه د هند لتا منګشکر چې دا هغه د لپاره واده ونه کړي چې دا غي په غږ باندې تاثیر راځي. که چیرې په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو ښه اصل دی. زه په دې وادارم.
زموږ یو شمیر شاعران هغوی په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوی دی او دی کوشش کوي چې د امغ رنګ تعقیب کړي، دغه چاره څنګه ارزوي؟
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپله لار لرلې ده او هغه هڅه دا کړې ده چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روښان تعقیب نه دی کړی. که نه زه په دې نظر یم چې هر څوک باید خپل لار ولري. یعنی که زه چیرې شل کاله بادم په همدې رنګ روانو سمخی زه به خپل مینوال کم ولرم، خو زما به لار معلومه. یعنی زه به خپل لار روان یم، خو زه هغه څوک چې په دې لار ځي دا یو ړوند تقلید دی او تر ډیره زه دا په دې معنا اخلم چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي یا د مطالعه تر څنګ د خپل رنګ نه دی پوهی. تر ټولو نه مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کړو، یو لار وټاکو. چې زه مثلا استاد محبوب دی په ژبپوهنه کې ښه پوهیږي، نو د ده لپاره په کارم دا ده چې دی دا ژبپوهنه تعقیب کړي، بس دغه د ده کار شي او دی په دې کې متخصص شي. که نه که همدغسې په شعري دغه کې هم دی سبکونه کې هم دی. یعنې که څوک نشي کولی چې ځان ته یو لار جوړ کی هدا عقل خو پاغلار خو دې کوخخ وکي چې لړ شي.
دغه وخت په زموږ اوریدونکو کې استاد شعر پتمي ک درد آباد راوخل او اغنه یو خپل غزل درنو ځوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی.
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعري هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چ نوې شاعري راتوي.
ښه نوې غزل ملکله داسې ده چې د بې وسۍ حد زه سری ته بنولې او ما ژوند لمبي لمبي لمبی تبی نیولی وم.
ها ډیر ښه.
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم زه څنګه ښه شم؟
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم زه څنګه ښه شم؟
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم زه څنګه ښه شم؟ تا پسې ښه نه وم ته تلې تبی نیولی وم.
ها ډیر ښه.
زه تا ته مخامخ ولاړو ما خاموش وم ته په هر توري درې دی تبی نیولی
وم.
او تر سره وی د ګرمۍ څپې دی راکړي وجود تر ان لاړې زه د شپې تبی نیولی وم. او ته خپه مشي زه نشه یا خپه نه وم خو زما تلاشه زه خوږی ته بینه ولم.
زه خوږی ته بینه ولم. واه ډیره مننه کور ودان.
خوشاله اوسه تاسو نن.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دا ځل وغمې د مینې په ارتباط دوه لنډ نقلونه راوړي. زه نه پوهیږم چې په نقلونو کې به د مینې په باره کې څه راغلی وي. خو د یو شاعر یوه مصره داسې وه چې مینه دومره نازک لوښی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتیږي. غوږ به شو وغمې ته.
زمانه پخوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم، خوشحالي، مینه یا پوهه پکې اوسېدل. په دې منځ کې ناڅاپه له غیبو آواز راغی چې طوفان را روان دی، ټاپو په اوبو کې ډوبیږي. د ټاپو ټول اوسیدونکي دې د ځان چاره وکړي. له مینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه. اوبه وار په وار راوختلې، ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه. هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل. یوازې مینه وه چې تر وروستۍ شېبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه. کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو، مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو ړومبۍ شتمني په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپاره وه او دې ته نږدې تېرېدله. شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. شتمنی ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. غم سړه سا واخیسته، ویې ویل مینې خورې زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینی له هغه یو غختل چی زای ورکړي، خو هغه دومره خوشاله و چی د دې پختنې بیخی وانه وریده او د برېښنا د رڼا غوندې تیره شوه. په دې شیبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چی مینې ته یې وویل، راسره زمینې راخیجه. مینه سمدستي بیړۍ ته ور وخته او بیلې دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړۍ چې ساحل ته ورسېده مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخه وکړه، خو چې یو څه لار لاړه د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ځان یې د هغه پوره وړی احساس کړ او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پیژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هیر کړې وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله، له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پیژنې. پوهې انا ورته وویل، دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی. میرمن یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې بس صرف یو غواړي. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ درېو کې کم یو غواړی. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، برای برا وغواړو. دوی خبرې د دوی ګور واورېدې، ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. دنګور په خبره د خواښ یو خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي له حکومت اګله مندې وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان هر یو په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاروندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لرې نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زج گوام دا زندگی پلان لڑلی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زج
پکتیا په کچه محلي سندرغاړي له حکومته ګیله من دي. وایي هغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او ورځ تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ تر اغېز لاندې راځي، خو په خبره یې بیا هم ولسونه نسبتا دوی ته په ارزښت قائل دي. دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي او ستونزې هوارې کړي. دوی به خپله فرهنګي او لرغونې موسیقي ژوندۍ وساتي، او که د اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقۍ ډېر پام نه و نو ښایي په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقۍ په ډګر کې داسې نوي نومونه پیدا شوي چې د خپلې موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
داسې نوې نوې مختلف سندرغاړي را پیدا شوې دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې بیا کار نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقۍ په وده کې باید حکومتونه خپله ونډه واخلي، او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقۍ برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې تر اغېز لاندې وي او خپلې اصلي موسیقۍ ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعاتو فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاش او امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډېر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکې ده. داسې حساب نشته چې نه تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمیر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته یې ځانګړې پاملرنه کوله، او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانم په خپل صدر رحمان رحماني دي ګردیز اوسیدونکو مخکې خدا سي اوس د اطلاعات او فرهنګ لوري مقصد آلته هنرمندانو آلته خلګو اوس فکر کوم سي مقصد هغه هنرمندان سي کوم او اطلاعات او فرهنګ هغه لري سوي دي، او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې. موږ غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د داد سي مقصد هنرمندان بیر خپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید اطلاعات او فرهنګ راوځي.
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل فرهنګ ژوندي ساتلو لپاره هغه هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلی وي، خو په افغانستان کې بیا برعکس هغو موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې له پامه غورځول کیږي. د پکتیا فرهنګیانو په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډېر خوند ګوري، خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي. وایي چې تر دې مهاله د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغېز لاندې دی. لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل:
په غربي موسیقي یا دغه برکي موسیقي ورته وبولو کنه هغه خوند نشته کې لکه مخکې چې په کوم په هغه اصله موسیقي کې و. نه یوازې چې په سرحدو مو یرغل نه، بل مو په فرهنګ هم یرغل دی. مثلا تلویزیونونه زموږ خپلې خپرونې نه لري، د بل چا سریالونه او ډرامې نشروي، او د بل چا هنرمندان مخې ته راوړي کنه. دغه ته اطلاعات او فرهنګ نه توجه کړې ده.
دا د په وینا کې حکومتونه پام وکړي دا ستونزې به هوارې شوې وي او دا پخوا په څیر به مو خپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي. په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري.
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنگ ده کې او زمونږ دی هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده د هغې یو ترجمانی کې پرته ده. په غربي موسیقي چې کومه ده هغومره خوند او هغومره تنده دي او اورېدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي.
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپلې موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو جشنونو ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي. مونږ څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې لزان سره ولرو خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو. خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه.
Let me work at the pins of work
لیلا پشنا خالو ورک لیلا پشنا خالو موتا دی خدای لاری سارگ باجو شیسا کاری سارگ باجو شیسا کاری ندی وینم ندی گورم دی بوتو کپلو دی شورم دی بوتو کپلو دی شورم